په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په غور کې د نوملیکنې پر یوه مرکز برید دوی په جدي توګه اندېښمن کړي دي. د ولسي جرګې د رئیسانو کمیټې د پریکړې له مخې به د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی راتلونکې چهارشنبه استعفا سي. د افغانستان یو شمېر رسنیو لیکلي ترکیه نږدې 2000 افغان کډوال چې په هغه وخت کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل په دې وروستیو کې بیرته افغانستان ته لیږلي. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجلې ته مظفر بازار او زما همکاران هرکلی کوو. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر ځینو مسایلو د بحث لپاره چین ته روان سو. په کندهار کې د سرحدي پولیسو د چټک غبرګون د قطعي قمندان وژل سوی. د امریکا ولسمشر وایي د سی آی ای مشر د شمالي کوریا له رهبر سره کتلی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن چین ته روان سو. د ملي امنیت شورا وایي محمد انیف اتمر د چین د ولسمشر د مرستیال وان کیشان په بلنه دغه هیواد ته سفر وکړ. د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه نن د دې سفر د اهدافو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مونږ د سولې له بهیر څخه غواړو چې د چین ولسي جمهوریت او د دوی سیاسي مشرتابه ملاتړ وکړي. د ترهګرۍ سره مشترکه مبارزه، سیمه ییزه همکاري او همدارنګه د اقتصادي اړیکو د بهبود او پراختیا په برخه کې به په بېلابېلو مواردو خبرې وشي.
ښاغلی اتمر به چین ته په خپل درې ورځني سفر کې د هغې هیواد له پوځي او سیاسي چارواکو سره د ټوریزم په وړاندې د مبارزې تر څنګ پر ګڼو مسایلو خبرې وکړي. چین له اسلام آباد سره نږدې اړیکې لري او افغان مقاماتو په وار وار هیله ښولې چې چین کولی سي د افغانستان د سولې له پروسې سره د همکارۍ دپاره پر پاکستان فشار راولي. د کندهار امنیه قمندانۍ تایید کړی چې د سرحدي پولیسو د چټک غبرګون د قطعي قمندان جانان افغان د مقناطیسي بم په چاودنه کې وژل سوی. د امنیه قمندانۍ مرستیال ویان متی الله هلال ازادي راډیو ته ویل چاودنه نن سهار د کندهار په څلورمه حوزه کې سوی.
په چاودنه کې جانان افغان په شهادت رسیدلې دي او سره درې سرتیري هم زخمي شوي دي چې زخمي پولیس له لورې انتقال شوي دي چې اوس مهال یې صحیح حالت ته جدول دي. په چاودنه کې ملکي کسان ته کوم زیان دي اوښتي.
یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په چاودنه کې د جنان افغان دوه ساتونکي هم وژل سوي دي. دې سرچینې ویلي چې بم د قومندان په موټر پورې نشلول سوی و. وسلوالو طالبانو د حمله مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د داعش لخوا په جوزجان کې د یوه کم عمره هلک سر پرې کېدل جنایتکارانه او غیر انساني عمل دی. په کابل کې د دې کمیسیون ویان بلال صدیقي نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل:
دا ډول ناوړه اعمال هیڅ ډول توجیه او دلیل نشي منلای. که دغه ماشوم هر جرم کړی وي، هیڅ قانون یو لسکلن ماشوم ته دغه ډول مجازات نه مني. په دې برخه کې هیڅ توجیه د منلو نه ده.
د جوزجان چارواکو ویلي چې د داعش وسلولو دغه ماشوم یک شمه ناوخته په دې ګناه وژلی چې افغان سرتیرو ته یې خواړه وړل او یوه میاشت مخکې تښتول سوی و. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په غور ولایت کې د نوملیکنې د یوه مرکز د ځینو کارکوونکو اختطاف دوی اندېښمن کړي دي. د غور ولایت چارواکي وایي پرون سه شنبه د مرکز پیروسکوپ مربوطاتو کې د انتخاباتو د نوملیکنې د یوه مرکز درې کارکوونکي او دوه پولیس وتښتول سول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی نن پر دې پیښه اندېښنه وښوده.
بدبختانه دغه حادثه چې په غور کې شوې ده موږ جدي تعقیب کړو، نگران کړو او موږ جدي رابطه کیو دي وزارت داخلي سره، د غور ولایت مسؤلینو سره.
په پام کې ده د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د تلې میزان پر 23 موسی. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي د امریکا د مرکزی استخبارات ادارې یا سی آی ای مشر مایک پامپیو د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره کتلی دي. د ښاغلي ټرمپ خبره دواړو مشرانو تیره اونۍ سره کتلی او د یوې سرمشریزې د جوړېدو په اړه پلانونه طرح سوي دي. ښاغلي ټرمپ نن په ټویټر کې لیکلي له کیم سره د پامپیو کتنه په کراري مخته ولاړه او ښې اړیکې ایجاد سوې. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون سه شنبه د امریکا په فلوریدا ایالت کې په دې اړه وویل:
موږ له شمالي کوریا سره مستقیم خبرې پیل کړې دي. دا مذاکرې په لوړه سطح شوې دي. زه باوري يم چې ښه نیت شته او ډېر ښه کارونه د ترسره کېدو په حال کې دي.
د کیم او پامپیو ترمنځ د کتنې راپور اول واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ورکړ. راپور وایي دواړو مشرانو د ایستر د رخصتیو پر مهال په پټه سره کتلي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي په دغه هیواد کې به پلان سوي انتخابات څه باندې یو کال مخکې د جون پر 24مه وسي. په پام کې وه دغه انتخابات د 2019 میلادي کال د نومبر میاشتې پر 3مه وسي. په ترکیه کې به د جمهوري ریاست او پارلماني انتخابات په یوه ورځ ترسره کیږي. په امریکا کې یوه مسافر وړونکې الوتکې د ماشین چاودنې یوه مسافره وژلې ده. دغه الوتکه چې له نیویارک څخه د تکساس ایالت لوري ته روانه وه، په یوه ماشین کې د اورلګېدو له کبله په فلادلفیا ایالت کې اضطراري ناستې ته مجبوره سوه. په الوتکې کې 1940 کسان سپاره وه. په ماشین کې د اورلګېدو د الوتکې وزر او بدنه زیانمنه کړې ده. چارواکي وایي پیښه په الوتکې کې د تخنیکي ستونزې له کبله سوې ده. او په ارمنستان کې نن په زرګونو کسانو د پلازمینې یریوان په مرکز کې لاریون وکړ. دوی هڅه کوي هغه اعتراضیه غورځنګ جاري وساتي چې د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه د سرج سرکیسیان تر ټاکل کېدو وروسته پیل سوی دی. سرکیسیان د اوږدې مودې لپاره د ارمنستان ولسمشر هم پاتې سوی دی.
خبرونه مولا ساتي راډیو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په غور کې د نوملیکنې پر یوه مرکز برید دوی په جدي توګه اندېښمن کړی دی. د دغه کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي
بدبختانه دغه حادثه چې په غور کې شوې ده موږ جدي تعقیب کړو، نگران کړي یو او موږ جدي رابطه کې یو د وزارت داخلي سره د غور ولایت مسؤلینو سره.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د سولې پر لارو چارو د خبرو لپاره نن چین ته ولاړ. بلخوا د ولسي جرګې د رئیسانو کمیټې د پریکړې له مخې به د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی راتلونکې چهارشنبه استیزا سي. د هلمند پرلت ځوانانو نن په یوه لاریون کې د حکومت او طالبانو دواړو لخوا وروستي بریدونه په کلکه وغندل. د افغانستان یو شمیر رسنیو لیکلي چې ترکیه نږدې 10,000 افغان کډوال چې په هغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل په دې وروستیو کې بیرته افغانستان ته لېږلي دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت یو مسؤول بیا وایي
د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سره دې برخه کې هوکړه نه ده شوې. موږ د امارو ارقام هم نشو تاییدولای.
نو راپورونه هم لرم د مجلمو تر شپږمې بجو ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په غور کې د نوملیکنې پر یوه مرکز برید دوی په جدي توګه اندېښمن کړی دی. د دغه کمیسیون یوه کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي ویلي چې له اندېښنو سره سره په تېرو څلورو ورځو کې تر شپږ اویا زرو ډېر کسانو نومونه لیکلي دي. محمد حدیث پردیس په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که څه هم امنیتي بنسټونو ډاډ ورکړی چې د نوملیکنې د پروسې امنیت به خوندي کړي، خو د غور حملې دوی په جدي توګه اندېښمن کړي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله شمیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي، خو وایي د نوملیکنې پروسه به په بریالیتوب ترسره شي.
بدبختانه دغه حادثه چې په غور کې شوې ده موږ جدي تعقیب کړو، نگران کړي او موږ جدي رابطه کې یو د وزارت داخلي سره دي غور ولایت مسؤولینو سره چې دا مسله وکولی شي په اسانه حکومدارانګه د قومي مشرانو سره هغه محلي مشرانو سره هلته په غور کې چې دلته په وزارت داخله کې امنیتي ملي سره چې ترسو دا مصلحت شي.
د سه شنبه په ورځ د غور په مرکز د فیروزکو ښار د غلامان په سیمه کې د نوملیکنې په یو مرکز وسلوالو برید وکړ او 15 تنه یې برمته کړل. د غور د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې په برمته شوو کې د کمیسیون درې کارکونکي او دوه پولیس شامل دي. د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسې له پیل څخه تر دې دمه د لومړنۍ برید دی چې د نوملیکنې په یو مرکز کېږي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو تر دې وړاندې امنیتي مسؤلینو د نوملیکنې د پروسې د امنیت په اړه ډاډ ورکړی و. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په سولي پیغام کې د غور د پیښې په اړه بېخبري ښودلې، خو ټینګار یې کړی چې طالبان به د انتخاباتو مخه ونیسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په تیرو څلورو ورځو کې له شپږ اویا زرو څخه زیاتو کسانو نوملیکنه کړې چې کابو شل زره یې مېرمنې دي. د نوملیکنې د پروسې پر وړاندې د ناامنۍ تر څنګ د انتخاباتو په پروسې د خلکو بې باوري بله لویه ستونزه ګڼل کېږي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون اندیشنې مورده. بلخوا د انتخاباتو چارو یو شمیر کارپوهان وایي په غور کې د نوملیکنې پر مرکز برید دعوه شو چې دغه پروسه له ګڼو ننګونو سره مخامخ ده. دوی وایي که حکومت د امنیت او انتخاباتو په پروسې د خلکو د باور د رامنځته کېدو په برخه کې جدي او ژر اقدامات ونه کړي، د نوملیکنې او د انتخاباتو ټوله پروسه تر پوښتنې لاندې راتلی سي. زموږ همکار محمد حدیث پر دې سمدې موضوع په اړه د انتخاباتي چارو له کارپو جندت سپینغر سره مرکه کړې ده.
د غور پیښې دا وښودله چې د امنیتي نظره دغه د نوملیکنې پروسه د جدي ګواښ سره مخامخ ده. د غور په څیر یا غور توجه ته مشابه نو ډېر ولایات او ډېرې سیمې لرو چې هلته هم په بالقوا یا پوتنشیل د دغسې حوادثو د رامنځته کېدو شته دی، یعنی احتمال موجود دی. او که په دې رابطه کې جدي اقدامات ونه شي، تضمینات رامنځته نه شي، نو دا پروسه خو به مخکې لاړه شي خو ډېره به ناقصه وي او د خلکو ګډون به هم پکې کمی، مخصوصا هغه سیمو کې چې نارامه دي.
او په دغسې شرایطو کې چې تاسو هم اندېښنه وښوده چې دغه د غور موضوع یو نمونه ده چې دغه پروسه له امنیتي ستونزو سره مخامخ ده، نو څه فکر کوئ چې څومره امکان لري بالاخره همدغه مسله چې دغه پروسې هغه په شکل چې لازمه ده امنیت دي تامین شي او هغه مطلوبه نتیجه چې د اقل غواړي ولسی غوښتونکی او کمیسیون غواړي هغه ترلاسه شي؟
نو زه فکر کوم چې ډیر ضرورت دی چې حکومت، کمیسیون، سیاسي ګوندونه، سیاسي جریانونه سره منظم ناستې مشورې پر دې رابطه باندې شروع کړي چې د کومې لارې نه کولای شي د دوی دغه پروسه کامیابه کړي، امنیتي برخه کې کوم اقدامات په ګډه کولای شي او کوم کارونه باید صورت ونیسي، د خلکو د اعتماد او اعتبار رغونې په رابطه باید کوم کارونه وشي. عامه پوهاوی
سپینغر صاحب او بخا ستاسو خبرې مې قطع کړې، دغه د اقداماتو خبره تاسو وکړه، تر دې پخوا تاسو هم شاهد یاستئ چې حکومت، کمیسیون، امنیتي ارګانونو دوی د اقداماتو خبره کړې وه چې تدابیر نیول شوي او په دې رابطه باندې ډاډ ورکړی و، خو بیا هم ولیدل شول چې دغه پروسې په جریان کې داسې پېښې رامنځته کېږي.
ګوري امنیت خو تنها هغه فزیکي امنیت نه دی، موږ استخباراتي کشتي ارګانونه لرو او دا کشتي ارګانونه سخت تړلي دي د خلکو همکارۍ ته. نو که د یو خوانه امنیت ترینګړی وي او د خلکو هم د بلې خوانه همکاري نه وي، خلک په پروسې بې اعتماده وي، ارزښت ورنه کړي په خپلو سیمو کې دې پروسې ته، هغوی استخباراتي معلومات نه شریکوي د استخباراتي ارګانونو سره، بیا استخباراتي ارګانونه نه شي کولای چې هغه امنیتي تدابیر ونیسي یا د دغسې حوادثو مخنیوی وکړي. نو ګورئ دا په زنجیروي توګه دغه اقدامات به شوي، خو دا به ناقص اقدامات، ناقص اقدامات چې هغه تر شا یې د خلکو ملاتړ اعتماد نه وسي ولو په امنیتي برخه کار کاروشي، دا به نتیجه ورنه کړي.
د انتخاباتي چارو کارپوه جامدات سپینغر و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ولسی جرګې د رئیسانو کمیټې د پریکړې له مخې ټاکل شوی چې د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی د راتلونکي چهارشنبه په ورځ استعفا سي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې دا خبره وکړه. یو شمېر وکیلانو بیا د دې پریکړې سره مخالفت وکړ. نور حال د واصل وصل راپور کې
د ولسی جرګې د غړو ترمنځ له اوږدو بحثونو او جنجالونو وروسته بالاخره د دغې جرګې د رئیسانو کمیټې پریکړه وکړه چې د راتلونکي چهارشنبه پورې د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی استعفا شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دغې جرګې د چهارشنبه ورځې په عمومي غونډه کې د دغې جرګې د رئیسانو کمیټې پریکړه داسې اعلان کړه. دوی وایي موږ د استعفا د ورځې د معلومولو لپاره د راتلونکي دوشنبه او چهارشنبه پورې رایګیری وکړه. وسره کارتونه پورته شو او سلوشن کارتونه د دوشنبه ورځ لپاره سلوشن کارتونه پورته شول او د چهارشنبه ورځ لپاره و سره کارتونه چې په ټوله کې ولس کارتونه کیږي. 50 جمعیو هم تکمیل شوه او د استیزا موضوع د چرشنبه په جندا کې شامل شوی دی. د پداسیال کې د چي ل شاوخوا درې و نه رئیس په ولسی جرګه کې د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستنګزي د استیزا پاړه بحثونه روان ول. ل دې وړاندې ولسی جرګه د حمل میاشتې په تمه نیټه په هیواد کې د نامنو د زیاتې دوه په خبرګون کې د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزیران او د ملي امنیت رئیس خپل استجوابیا غونډه تور بللی وو. خو د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستنګزي د هغه سلام له چې د کاري بوختیاوي بللوي جلسې ته حاضر نشو او مرستيال ته هم د خبرو کولو اجازه ورنکل شو. خو د حمل میاشتې په اتلسمه نیټه د تیرې شنبې په ورځ ښاغلی ستنګزي د ولسی جرګې استجوابیا غونډې ته حاضر شو او د وکیلانو د پوښتنو او بحث وروسته د ملي امنیت د رئیس په غوښتنه د ولسی جرګې د غړو د رایو په اکثریت سره غونډه سري شوه. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو بیا د دې جرګې په نننۍ غونډه کې د دغې جرګې د رئیسانو پرېکړه د اصولو خلاف او غیر قانوني وبلله. د دې جرګې غړي سایمه خوګیانی وایي
په کناټا کې موږ اکثریت سره کاپنه لرل او موږ یې چې دا موضوع باید په دغه ورځ تاسو په اجنډا کې ونیسئ. تاسو بیا په خپل طبیعت پنځه نفره کې نه غیر مسلي غیر قانوني فیصله کوئ او دا موضوع په اجنډا کې نیسئ.
خو یو شمېر نور وکیلان بیا د هیواد روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او په دې برخه کې د ملي امنیت د رئیس په ګډون ټول امنیتي مسولین په خپلو چارو کې پاتې بولي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
وروسته لغه چې په افغانستان کې د امریکایي بحري ځواکونو د نوي ماموریت په اړه راپورونه خبر اسول، د افغانستان د ولسی جرګې شمیر غړي د دغو ځواکونو عملیات ګټور ګڼي. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون یو غړي خالد پښتون نن ازادي راډیو ته وویل چې د امریکایي بحري ځواکونو د عملیاتو ترڅنګ باید پر پاکستان هم فشارونه ډېر سي. یوسف خان ځتران په دې اړه تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د امریکایي بحري ځواکونو د نوي ماموریت د پیلېدو په اړه راپورونه په دغه هیواد کې د بیلابیلو نظرونو سره مل دي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د دغو ځواکونو عملیات مهم بولي. وایي دا ځواکونه کولی شي د حکومت له واکه وتلې سیمې بیرته ونیسي. د یاد جرګې د دفاعي کمیسیون غړي خالد پښتون د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
امنیتی ځواکونه نشي کولای چې په لیرو پرتو ولسوالۍ کې په مسلسل ډول د اوږدمهالې دورې لپاره هلته پاتې شي امنیت وساتي. پس نو د خارجانو عملیات تاییدوو، خو د دې وڅنګ د ځینې سیاسي تحرکات سخت ضروري دي چې هغه پاکستان باندې سیاسي او اقتصادي فشارونه دي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په نوي راپور کې راغلي دي چې د امریکا بحري ځواکونه د افغانستان لپاره په نوي ماموریت کې شامل شوي او دا ماموریت د هغې سیمو د بیرته نیولو لپاره دی چې دا مهال د وسلوالو مخالفینو په واک کې دي. په دغې راپور کې راغلي دا وخت طالبان د افغانستان په 50% خاوره کې فعالیت لري چې د امریکا بحري ځواکونه به یې د بیرته نیولو ماموریت پر مخ یوسي. په راپور کې د دغو ځواکونو د شمیر په اړه بیا څه نه دي ویل شوي، خو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د امریکا بحري ځواکونه به په مخامخ جګړو کې هم برخه وانخلي، بلکې د افغان ځواکونو سره به د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې مرسته وکړي. له دې سره د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو تر ټولو غوره لار د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړي کول دي، نه د امریکایي بحري ځواکونو نوی ماموریت. د افغانستان د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر افغانستان ته د نویو امریکایي بحري ځواکونو د لیکت په اړه بېخبري ښودلي، خو له دې وړاندې افغان چارواکو تل ټینګار کړی چې د تروریزم سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تجهیز او پیاوړتیا اړتیا ده.
زموږ غله ازادي راډیو ری بل خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن چین ته ولاړ. چین ته د شغلی اتمر د دې سفر د هدف پاړه اسمت سروان د ملي امنیت شورا له ویان قادر شاه سره مرکه کړي او لومړی ورته ویلي چې شغلی اتمر به د دې سفر په لړ کې له کومو چینایي چارواکو سره وویني. دقیقا
نن ورځ د افغانستان اسلامي جمهوریت ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر د چین ولسی جمهوریت ولسمشر د مرستیال په رسمي بلنه نوموړې واته سفر وکړ. ښاغلی اتمر به د دې سفر په ترڅ کې له مهمو سیاسي او امنیتي منصبینو سره د نوموړې هیواد وګوري. د دې سفر هدف دا دی چې په څلورو عمده موارد به تر بحث لاندې نیول کېږي. یول دا دی چې مونږ د سولې له بهیر څخه غواړو چې د چین ولسي جمهوریت او د دوی سیاسي مشرتابه ملاتړ وکړي، د ترهګرۍ سره مشترکه مبارزه، سیمه ییزه همکاري او همدارنګه د اقتصادي اړیکو د بهبود او پراختیا په برخه کې به په بېلابېلو مواردو خبرې وشي. ملي امنیت سلاکار به د دې سفر په ترڅ کې د چین د مرکزی سیاسي کمیټې لمشر د دولتي امورو د انسجام د وزیر د چین د دولتي امنیت وزیر چې د دې د کورونې چارو وزارت معدل یا برابر دی د چین د مشترک ځواکونو د لوی درستیز او همدارنګه خپل سیال د ملي امنیت له سلاکار سره په بیل ډول مواردو چې ما مخکې یادونه وکړه بحثونه ولري.
چین په وروستیو کې ویلي دي چې همغه موافقه چې له پاکستان سره د سی پاکت په نامه کړی دی له غواړي چې افغانستان هم کې شریک شي. له دې معلومی شي چې چین د افغانستان په مسایلو کې هم دلچسپي لري او یا یې دلچسپي زیاته شوې ده، او تاسو ویل چې دا سفر د چین په بلنه شوی دی، تاسو هم په دې عقیده یاست چې د افغانستان په سوله کې د چین دلچسپي زیاته شوې ده؟
افغانستان د سولې له بحث څخه د چین ملاتړ وکړي ډېر مهم دی. تاسو وګورئ پاکستان پر طالبانو باندې نه دا چې نفوذ لري، هلته ځای ورکړی دی او هملته د خپل پټنځایونه او د اوسېدو ځایونه لري، مسؤلیت لري. چین په همدې ډول دا پر پاکستان باندې اغېز لري چې له دې امله د سولې په بحث څخه د ملاتړ په موخه د پاکستان ته قناعت ورکولو کې چین موثر رول لوبولی شي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاو. دوستانو لکه مخکې چې مو په مرکه کې واوریدل، په تاسو کې چې افغان چارواکي د سولې پر لارو چارو هڅې کوي، اخوا د هلمند پر لځوانانو نن په ولاریون کې هغه بریدونه وغندل چې په دې وروستیو کې حکومت او وسلوالو طالبانو د یو بل پر وړاندې کړی دي. دغو ځوانانو یو ځل بیا د سولې اوربان غوښتنه تکرار کړه. په دې اړه محمد الیاس تایی راپور چمتو کړی چې د لاریون کوونکو په شعارونو پیلېږي.
د لشکرګاه شهر پر عمومي پخواني جاده باندې د موټرونو او پیاده کسانو په مټ د غلاریون کې سلګونه کسانو برخه درلوده. د دوی سره د پرلتغړي دکانداران او ځینې عام خلکو په شمول د ولسوالیو څخه راغلو کسانو برخه اخیستې وه. په لشکرګاه کې د هلمند ځوانانو لخوا د حمل یا ورې د میاشتې تر دوه مینټو وروسته دا څوم ځل دی چې ګڼ شمېر کسان د خیمې څخه د ښار واټونو ته راوځي او د جنگ لشکیلو خوا وغواړي چې سوله وکړي. د لاریون یو غړي اقبال خیبر چې په یو واړه سپین موټر کې ولاړو په ډیر لوړ آواز خبرې کولې. خیبر همدا تیر میاشت د کندوز په درستیار چې ولسوالۍ کې هوایي برج د طالبان په شمول یو شمېر ملکي کسان پکې ووژل شول، او د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ کې چې د ولسوال په شمول یو شمېر کسان پکې ووژل شول. په لشکرګاه کې د پرلتونو او لاریونونو د غلړۍ تر هغه ځانمرګي برید وروسته پیل شوې ده، او ګډونوالو د حکومت او طالبانو د سولې غوښتنه کوي چې له امله یې شپاڼس کسان د ماشومانو په شمول ووژل شول او دوه پنځوس نور ټپیان شول. که څه هم طالبانو د هلمند د ځوانانو ولسي حرکت ته چې د سولې په خاطر پیل شوی دی مثبت او قانع کوونکی جواب نه دی ویلی، خو دا حرکت د هیواد نور ولایتونو ته هم غځېدلی دی چې د ورځې بلې ته د پراخوالي په حال کې دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان یو شمېر رسنیو لیکلي چې ترکیه نږدې 2000 افغان کډوال چې په هغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل په دې وروستیو کې بیرته افغانستان ته لېږلې. د دې موضوع تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د رسنیو د راپورونو له مخې دغه افغانان په غیر قانوني توګه د ایران له لارې ترکیې ته تللي وو. د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوي او افغانستان ته لېږدول شوي دي. دغه رسنیو لیکلي چې ترکی مسؤلینو دغه افغانان په درې اونیو کې د ترکیې په بیلابیلو ولایتونو کې نیولي او په نهو پروازونو کې افغانستان ته ستانه کړي دي، خو د افغانستان د کډوالو او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه بې خبري ښیي. د کډوالو د راستنولو د چارو د وزارت د مطبوعاتو سلاکار حفیظ میاخیل آزادی راډیو ته وویل
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سره د برخه کې هوکړه نه ده شوې. موږ د امر ارقام هم نشو تاییدولای. خو زموږ یو شمېر هیوادوال شته چې په ناقانونه توګه د ایران د لارې ترکیې ته دننه کېږي، بیا له ترکیې څخه د ترانزیت هیواد توګه استفاده کوي او ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسوي.
خاغلی میاخیل وویل په دې وروستیو کې افغان پلاوی ترکیې ته تللی شي. له ترکی چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ په ترکیه کې د افغان کډوالو په اړه هم خبرې وکړې. رسنیو د ترکیې د اړوند ارګانونو په حواله لیکلي چې د دغو کډوالو شمیر 6,000 ته رسېده. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې دا لړۍ به روانه وي او په راتلونکي کې به په 10,000 نور افغانان چې په غیر قانوني توګه په ترکیه کې اوسیږي افغانستان ته ستانه کړی شي. دغه موضوع مو د کورنیو چارو له وزارت سره شریکه کړه. د دغه وزارت ویان نجیب دانش وویل دوی د کډوالو د راستنولو په برخه کې د ترکیې له حکومت سره هیڅ ډول تفاهم نامه نه ده لاسلیک کړی او له دغه موضوع خبر نه دي. همداشان د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه موضوع د کډوالو چارو وزارت پورې مربوطه ګڼي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په یونان کې وې محکمې حکم صادر کړ چې د دغه هیواد په ټاپوګانو کې میشت پناه غوښتونکي اجازه لري چې آزاد وګرځي. په دې اړه تفصیل اسمت سروانه کوي.
د یونان تر ټولو لوړې اداري محکمې پریکړه کړې چې پناه غوښتونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې په دغه هیواد کې آزاد وګرځي. دا پریکړه به د یونان د ټاپوګانو په کمپونو کې پر پناه غوښتونکو فشار کم کړي. د یونان د عدلي وزارت سرچینو نن چهارشنبه وویل دا پریکړه یوازې د هغو پناه غوښتونکو لپاره ده چې له دې وروسته یونان ته داخلي شي، نه د هغو 15,000 پناه غوښتونکو چې پخوا یونان ته تللي او د یونان په ټاپوګانو کې اړولي دي. د هغوی په منځ کې په زرګونو افغانان دي. اکثر افغانان یونان ته په دې هیله تللي چې له دغه هیواده به لویدیځو اروپایي هیوادونو ته ځي. په یونان کې پناه غوښتونکي په میاشتو میاشتو انتظار باسي چې د پناه غوښتنې لیکونو پروسه یې بشپړ شي. په زلونو د یونان د پناه غوښتونکو په کمپونو کې د کډوالو د دوسیو د ځنډیدو له کبله شخړې شوې دي. د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ افغان پناه غوښتونکو په لیبوس ټاپو کې وروسته له دې مظاهره وکړه چې یو افغان د زړه د حملې له کبله په روغتون کې بستري شو. د یونان حکومت هڅه کوي چې په ختیځو ټاپوګانو کې د سیلانیانو د فصل تر رسیدو وړاندې ترنګلتیا ختم کړي او حالات عادي حالت ته راوګرځوي. سیمایزو چارواکو هم په زلونو په اتن کې مرکزی حکومت ته شکایتونه کړي او د پناه غوښتونکو د کمپونو د پراخولو لپاره د مرکزی حکومت د هڅو مخنی ولیده. حاضر دمه یوازې ناروغ یا کم عمره پناه غوښتونکي پرې شودل کیږي چې مخکې تر دې لټاپوګانو ووبځي چې د پناه غوښتنې ومنل شي. تر اوسه پورې د یونان د مهاجرت وزارت زیات شمیر پناه غوښتونکو ته اجازه نه ورکوي چې لټاپوګانو څخه شارونو ته لاړ شي. دوی وایي چې ک پناه غوښتونکي آزاد پریږدي د انسانانو قاچاقبران او پناه غوښتونکي به تشویق شي چې د یونان خواته لا زیات مخه کړي. د وزارت د محکمې د ورستې پریکړې په اړه ویلي چې په دې باب به څېړنه وکړي او پر یوه نوي قانون کار کوي. دا وزارت وایي چې دا قانون به د روانې میاشتې تر پایه پارلمان تصویب کړي. ګومان کیږي چې دا نوی قانون به د هغو اسانتیاو مخه ونیسي چې د محکمې پریکړه یې پناه غوښتونکو ته ورکوي.
زمو شخلاص د رادیو ریډوستانو د پایپ شیبو کې به دا وری چې د بریتانیا طبي متخصصین د انسانانو د عمر اوږدوالي لپاره د سګریټو بای د ډېرې دوه وړاندیز کوي. نور به اسمت سروان راتوي.
په بریتانیا کې طبي متخصصانو وړاندیز کړی چې د سګریټو بای دی په سلو کې 500 شي څو انسانان زیات ژوند وکړي شي. د میرر ورسپانې د راپور له مخې څېړونکي وایي چې که په بریتانیا کې د سیګریټو بایو په سلو کې 500 نور هم زیات شي نو له یوې خوا به د ډیرو انسانانو ژوند وژغورل شي او له بلې خوا به په میلیاردونو پاونډ وسپمول شي. دوی ادعا کوي چې که د هر قوطي سیګریټ بایه تر 1500 پاونډ زیات شي په میلیونونو انسانان به د سیګریټ پرېښودلو ته مجبور شي. د دوی په وینا تر ټولو زیات خلک به په چین کې د سیګریټ څکولو عمل پرېږدي. څېړونکي هم درازوي چې دا چاره به 1.4 میلیارد پاونډ د سیګریټ څکولو په وجه د ناروغیو د درملنې له درکه وسپموي. دوی په ځانګړي ډول د سرجو او سرطانی ناروغیو یادونه کوي چې د انسانانو زیاتې پیسې پر مصرف کیږي. په بریتانیا کې اوس د یو قوتي سیګریټ متوسطه بیه نږدې لس نیم پاونډه ده.
دوستانو مننه کوم چې د ازادي راډیو خبرونه مو تر دې مال را سره واوریدلې. د ازادي راډیو خبرونه کولای شي چې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر وېپانه هم وګوري او راپورونه او مطالب مو ولولې پته مو د ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ. دغه راز زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وبجو پرې پر منځنۍ سپدولس شپږ نوې اف ام سلاشر پنځه سپاورې دلای شي.